السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو تاند څنګه او درسي ساعت ته ځانګړې شوې دی. په تاند څنګه کې د ځوانانو اړوند مسلې چیرل شوې او په درسي ساعت کې د وم اتم او نهم ټولګیو زده کوونکو ته د بیولوژي مضمون تدریسېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم درې د راپورونو په برخه کې بووري چې بیلابیلو پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوال ورځ په مناسبت په یو خپل له دغه هیواد د افغان کډوالو د استلو د پریکړې ننګه کړې ده. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا د پاکستان لغبرګونونو سره سره ویلي چې پر کونړ سیند د یو بند جوړېدو پروژه تر کار لاندې ده. دا راپورونه وروسته راځي خو پیل د سات په خبرونو کوو. متحده ایالاتونو خپل وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته په هر دلیل چې وي له سفر کولو ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې یو شمیر ترهګرې ډلې فعال دي او هغه امریکایي وګړي په دې هیواد کې د طالبانو له خوا د زندان کېدو له خطر سره مخامخ دي. د بیان له مخې طالبان د مرستندوی ټولنو او د بشري چارو کارکونکو زوروي یا بندیانوي. بیان خبرداري ورکوي چې د بهرنیو وګړو فعالیتونو ته خای د شک په سترګو کتل شي او د حقوقو دنی ولکېدو دلیل هم خای روخانه نشي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې بهرنیو اتباو او د غراز د نړیوالو مرستندوی ادارو کارکونکو ته د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه د بحث پریکړه پرون وځنډوله. د امریکا غږ د راپور له مخې ملګرو ملتونو بیګانه وخت وویل چې د دې سازمان د باور لیکونو کمیټې د افغانستان د دایمي استازولۍ د ترلاسه کولو په اړه دوه غوښتنې ترلاسه کړې خو دا چې د دغو غوښتنو په اړه بحث اوس ځنډېدلی د لامل په اړه یې څه نه دي ویل شوي. د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په پریکړه کې ویل شوی چې د باور لیکونو کمیټه د غونډې د مشرتابه د وړاندیز له مخې د میانمار او افغانستان د باور لیکونو په اړه خپل پریکړه وزندوي. د طالبانو له واکمنېدو راوروسته دا دریم ځل دی چې ملګري ملتونه د افغانستان د دایمي استازولۍ د څوکۍ په اړه خپل پریکړه زندوي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د حقوقو د دوه فعالانو جولیا پارسی او ندا پروانی او د هغوی د کورنۍ او د غړو د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. ښاغلی بنټ بیگانه وخت پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوټر لیکلی چې دا میرمنې اصلا باید نه وای نیول شوی. بنټ یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د بشري حقوقو مدافع فعالان د نادولتي ټولنو کارکونکي خبریالان او نور هغه کسان خوشی کړي چې د بشري حقوقو ملاتړ غږ اوچت کړی دی. جولیا پارسی د تلې په پنځمه د کابل کلایفت الله سیمه څخه نیول شوې و خو پرون فعالانو تایید کړ چې طالبانو نوموړي خوشی کړي. ندا پروانی چې د وګي پورسیو کې ل خپل میړي او یو ماشوم سره په کابل کې نیول شوې و د پنځمه په ورځ د طالبانو له بنده په ضمانت خوشی شو. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نای په دغه هیواد کې د خبريالانو په وړاندې د تاریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د غیداري تیر مخام په یو خبر پانه کې ویلي چې تیر څو ورځې کې دوی د خبريالانو د توقيف او له هغوی سره د ناوړه چلند څو پیښې کتلې دي. د خبر پانه لمخې طالبانو د یکشنبه په ورځ په پروان کې د تلونیوس خصوصي ټلویزیون خبريال روح الله سنگر او تر هغه مخکې په کندهار کې د تمدن تلویزیون خبريال عبدالرحیم محمدي او پروان کې یو بل خبريال زمير زوهير توقيف کړی دي. د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو خبر پانه کې ورته اندېښنه څرګنده کړي. د رسنیو د ملاتړ د دواړو بنسټونو د طالبانو حکومت غوښتي چې ژر تر ژره توقيف شوي خبريالان خوشي کړي. د افغانستان درې تنه پخوانی پیلوټان پرون په امریکا کې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیلوټانو کوچنی یو ماشینه الوتکه د برېښنا له مزي سره ولګېده او په پایله کې محمد حسین موسوی او محمد بشیر صفدری چې دواړه 15 کلن وو او همداراز 29 کلن علی جان فردوسی مړشول. پولیسو په یو بیان کې ویلي دي چې د الوتکې په اوکراین په اوریګن ایالت کې په داسې حال کې الوتنه کوله چې سخت لړه او غبار وو. ویل کېږي چې دغه افغان پیلوټان د پخواني افغان حکومت پر مهال د روزنې لپاره امریکا ته تللی وو. سپینې مانی وای په پام کې لري چې د روان کال له پای ته رسیدو مخکې اوکراین ته د اضافي پوځي مرستې یوه بله بسته وسپاري. د دې بسته دقیق اندازه نه ده ښودل شوې، خو سپینې مانی پرونو ویل چې په دې پیسې به کانګرس د نورو مرستو په برخه کې له ځان پرته اقدام وکړي. ولسمشر جو بایدن د کانګرس له غړو په تیره له جمهوری پالو وکیلانو غوښتي دي چې زړه نازرتوب یوې خواته کړي او هغه طرحه تصویب کړي چې د سرحدي امنیت اسرائیل او اوکراین لپاره د څه باندې 100 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه پکې کړي. په دې بسته کې د اوکراین برخه 1.5 میلیارد ډالر ده. او فنلاند پرون د دسمبر په 13مه له متحده ایالاتونو سره د پوځي همکاریو د پراخولو موافقه لاسلیک کړه. دا سند یو ورځ وروسته له هغه لاسلیک شو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ناتو په تلواله کې د غړیتوب په خاطر د هیواد ته خبرداري ورکړ. دا موافقه پر روان اپریل میاشت کې په ناتو کې د فنلاند د شمولیت له اصولو سره سم د واشنگتن سره د هیواد د اړیکو پراختیا ته رسمیت ورکړ. دا خبرونه که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ په ویب پاڼه کې مونډلې شي. د ویب پاڼې آدرس د ازادي رادیو .com. راځو د خبرونې د سر راپورته. پاکستانی چارواکو پرون یو ځل بیا په یو خلل له دې واده د افغان کډوالو د استلو د پریکړې دفاع وکړه. د مرکزی حکومت د اطلاعاتو وزیر وویل چې کډوال تل تر تله په پاکستان کې نشي اوسېدلی او سرپرست صدر اعظم ویلي دي چې پاکستان د کډوالو په قربتوب سره خپل امنیت په خطر کې نشي اچولی. دا سرګندونې پرون د دسمبر په 13مه د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت شوې دي. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې د مرکزی حکومت د اطلاعاتو خبرونو او پارلماني چارو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي پرون د دسمبر په 13مه نیټه چې د کډوالو نړیواله ورځ منځل کې د وویل چې د افغانانو په ګډون بهرني وګړي تل تر تله لویزې پرته په پاکستان کې نشي اوسېدلی. د اسلام آباد پوسټ ورځپاڼې د راپور له مخې ښاغلی سولنګي له هم نیوز خبری چینل سره په مرکه کې ویل اوس مهال شاوخوا 40,000 افغانان چې په تیرو 40 کلونو کې له امریکایي ځواکونو سره همکاري کوله په پاکستان کې دیره دي. ښاغلی سولنګي زیاته کړه چې یو شمیر هیوادونه د افغان کډوالو د ایستلو په خاطر پر پاکستان انتقادونه کوي، خو د نوموړي په وینا امریکا او متحدان یې تر اوسه په خپله نه دي توانېدلی چې دا 40,000 افغانان وباسي. په عین حال کې د پاکستان موقت صدر اعظم یو ځل بیا ټینګار کړی چې حکومت یې د ده په وینا د غیر قانوني کډوالو د کوربتوب په خاطر نشي کولای خپل امنیت په خطر کې واچوي. انوار الحق کاکړ له دې مخکې هم څو ځلی ویلی و چې افغان کډوال د پاکستان په ناامنیو کې لاس لري، خو هغه برتانوي ورځپاڼې ګاردین ته په یو مطلب کې چې د یکشنبه په شپه خپور شو ادعا کړې چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې لږ تر لږه 14 تنه افغانانو په پاکستان کې تروریستي حملې کړي، او په هغو تروریستانو کې چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پاکستان د پوځ په عملیاتو کې وژل شوي دي د ده په وینا 15 تنه یې افغانان وو. د کاکړ په لیکنه کې راغلی دي چې له افغان کډوالو څخه هغه جنایتکارې ډلې هم استفاده کوي چې په سیمه کې له فعالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي چې په سلو کې 93 افغانان په خپله خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې ډیری راستنیدونکي کډوال وایي له دې هېواده په زور ایستل شوي، او حتی ځینې ادعا کوي چې پولیسو یې هر څه ترې اخیستي دي. 15 کلن محمد اکبر تازه د کندهار له لارې خپل هېواد ته راستون شوی دی.
هره ورځ به نیولو تنګولو به پیسې به راڅخه اخیستلې، پیسې به مو ورکولې، بیا به یې لکړو، بیا به دومره ورځ بیا به ټینګ کړو بازار کې مالونه په لیلام لاړه شی مو په لیلام لاړه ټکټران مو مځکې وې هغه شیان مو ټول پات سول په لیلام لاړه د 10 لک روپو شی مو په 2 لک لیلام سو 15 لک باندې لیلام سو.
کاکړ د ګارډین د مطلب په دوام لیکلی که څه هم پاکستان د یو شمیر زیارکښو افغان کډوالو له کار څخه ګټه پورته کړې، خو د ده په وینا هلته د ډیرو کډوالو ورتګ ستونزه جوړه کړه. کاکړ د لیکنې په دوام زیاتوي چې ډیری کډوالو په تور بازار کې کار کوو، مالیه یې نه ورکوله او د قانوني کارګرانو ځای دوی نیولی وو. خغلی کاکړ وایي چې د افغان کډوالو د ثبتولو لپاره د پاکستان د حکومت له هڅو سره سره یو شمیر کډوالو نه غوښتل چې ځانونه ثبت کړي. د افغان کډوالو د ناڅاپي استلو په خاطر یو شمیر دولتونو او د بشري حقونو ډلو د پاکستان پر حکومت سخت انتقادونه وکړل. اسلام آباد د تیر اکتوبر په دریمه شاوخوا ولس لکه افغانانو ته لیوی میاشت لګ مهلت ورټاکه چې له دې هوادوزی او د نومبر په لومړۍ نیټه د هغو د جبري استلو لړۍ پیل کړه چې تر اوسه روانه ده. د راپورونو له مخې په دې ترڅ کې تر اوسه څه کم 15 لکه کډوال په داسې حال کې افغانستان ته ستانه شوي دي چې د ژمي پیل ته یوازې 4 ورځې پاتې دي.
د احمد تکل په راپور کې مو واوریدل چې پاکستانی چارواکو پرون د کډوالو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپلو څرګندونو کې یو ځل بیا له دغه هیواده د افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې ننګه کړې ده. بلورته د یو پاکستانی لوړپوړي چارواکي څرګندونو وروسته چې پر کونړ سیند د بند جوړولې له پاکستان سره دښمنی بللې وه، د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت ویان متی الله عابد وایي چې دوی پر کونړ سیند ګمبیري دښتې سره د یو بند د سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. نوموړي که څه هم د پاکستانی لوري په څرګندونو تبصره ونه کړه، خو وی ویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند د رغولو چارې هم پیل کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو سرپرست وزیر جان اڅکزی ادعا کړې وه چې افغان طالبان له یوه هندي شرکت سره په خبره بوخت دي چې د کونړ پر سیند بند جوړ کړي. نوموړي ګواښ کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډون پرته ترسره شي د کړکیچ او شخړو لامل بشي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت د انرژي او اوبو وزارت وایي پر کونړ سیندې له ګمبیري دښتې سره د یو بند سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړې دي. د دې وزارت ویان متی الله عابد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بودیجې له موندلو وروسته به د بند رغولو چارې هم پیل کړي.
د ګمبیري بند پروژې سروې او ډیزاین بشپړ شوی دی، چارې به د بودیجې په شتون کې پیل شي.
د انرژي او اوبو وزارت ویان د پاکستان د بلوچستان ایالت د اطلاعاتو د وزیر جان اڅکزي په وروستیو څرګندونو تبصره ونه کړه، خو تر دې مخکې د دې وزارت سرپرست عبداللطیف منصور له یوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو چې دوی په خپل هیواد کې د بندونو د جوړولو په خاطر د چا اجازه ته اړتیا نه لري. جان اڅکزي د یکشنبې په ورځ ادعا کړې وه چې طالبان د کونړ پر سیند د بند جوړولو پلان لري او په دې اړه یې له یوه هندي شرکت سره خبرې هم کړې دي. نوموړي پر خپله ایکس پاڼه دا پرېکړه یو اړخیز او له پاکستان سره د دښمنۍ په معنا بللې وه او ګواښي کړی و چې که دا کار د پاکستان له ګډونه پرته وشي د کړکیچ او شخړو د ډیرېدو لامل به شي. جان اڅکزي زیاته کړې د بند د جوړېدو په صورت کې د پاکستان لور ته پتلونکو اوبو هم د پام وړ اغیز کولای شي. خو د اوبو د مدیریت یو پوه نجیب الله سدید بیا د دې پاکستاني چارواکي خبرې ردوي، وایي په کونړ کې له ګمبیري دښتې سره جوړېدونکی بند به پاکستان ته پتلونکو اوبو ډېر اغیز ونه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د پاکستانی چارواکي خبرې له مبالغې ډکې دي. اول دا خو یو ډېر وړوکی بند دی چې پر سیند جوړېږي او اوبه نه ذخیره کوي، یوازې د برېښنا د تولید لپاره له اوبو استفاده کوي. 50 میگاواټ برېښنا به تولیدوي او په کمبیري ډاک کې یوې برخې ځمکې ته اوبه ورکوي.
ښاغلی سدید همداشان وایي چې پاکستان د کابل د سندیز حوزې له اوبو څخه 80% ګټه اخلي چې له افغانستان څخه پاکستان ته ډېره ګټه رسېږي. خو د نوموړي په خبره کې افغانستان په ټولو هغو سندونو چې پاکستان ته بهېږي د برېښنا بندونه هم جوړ کړي، د نړیوال بانک د سروې له مخې یوازې له 3-10% پاکستان ته د تلونکو اوبو اندازه کمولی شي چې دا ډېرې اوبه نه دي. د اوبو د مدیریت یو بل پوه نجیب آقا فهیم بیا وایي د بندونو په څیر د لویو او اساسي پروژو عملي کول تخصصي پوهې، وسایلو او مالي امکاناتو ته اړتیا لري چې طالبان یې اوس نه لري. خو نوموړی زیاتوي چې پاکستاني لوري تر دې مخکې د افغانستان د اوبو په مسیر کې ګڼ بندونه جوړ کړي چې له افغانستان سره هیڅ مشوره نه ده پرې کړې.
پاکستان په تیرو کلونو کې په دې سندیزي حوزې ډېرې پروژې طرح او تطبیق کړي دي چې په هېڅ شوي کې هم له افغانستان سره مشوره نه ده کړې او اجازه یې نه ده اخیستې. نو دوی هم دا حق نه لري چې له افغانستان څخه وغواړي چې د یوې بنسټیزې پروژې په خاطر له دوی اجازه واخلي.
د یادونې ده چې د روان کال په لړم میاشت کې پر کونړ سیند بند جوړولو په خاطر یو آنلاین کمپاین هم پیل شوی و چې د نورو افغانانو تر څنګ د طالبانو ځینو پلویانو هم پکې برخه اخیستې وه. د کونړ سیند چې 480 کیلومتره اوږدوالی لري، په کونړ کې د اوبو د ځینو وړو سرچینو تر څنګ د چترال سیند هم ورته رابهېږي. دا سیند چې له کونړ او ننګرهار څخه تیریږي د جلال آباد په سمرخیلو کې د کابل له سیند سره یو ځای کیږي او بیرته د پاکستان لور ته بهېږي. که څه هم د سردار محمد داود خان له جمهوریت را په دې خوا ګڼو حکومتونو پر کونړ سیند د بند جوړولو ژمنې کړې، خو لا تر اوسه دا ژمنې نه دي عملي شوې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
په داسې حال کې چې ایران په تیرو 2 کلونو کې د هلمند سیند په اوبو کې د خپل اوبو خوار پر سر له کابل سره پرله پسې لانجې وکړې.